د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه او ریچې هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د ورځې اسمبلی 11 د سپتمبر لومړۍ نیټه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت یو راپور هم خپرو. او ریچې طالبانو د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په تجارتي برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړې ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 45 ولایتونو کې د تیز باران او احتمالي سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او کندهار ولایتونو کې د 45 او 15 میلی مترو ترمنځ د باران د اورېدو او د تالندې برېښنا د سیلابونو د راوتلو امکان سته. بیان د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو چې چټکوالی به یې په ساعت کې له 500 تر 80 کیلومتر پورې وي او ورسره د خاورو او دوړو اټکل کړی. دیرند کورونا یو او بهرانیو پانګونو ګډه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوالو له 2 لک نیولې تر 15 میلیون ډالر پورې پانګونې کړې دي. ایرانی رسنیو له هغې ډلې ایلنا خبری اژانس پرون د کورونا یو او بهرانیو پانګونو د ټولنې د مشرتابه پلاوی د غړي سیروس تالاری له قوله دا خبر ورکړی دی. ښاغلی تالاری ویلي چې ډیری د افغانان د استوګنې د جواز ترلاسه کولو لپاره په ایران کې پانګونې کوي. تبدا سل کې د چیدران د اسناد او جایدادونو ادارې د سرجنی کال د خبرګولیا جوازه په نیمایي کې اعلان کړی و چې پیران کې د فعال بهرنیو شرکتونو نیمایي د افغانانو دي. لبلې خو د ایران د بهرنیو پانګونو خونی دروان کال په غوي میاش کې رسنوي ته ویلي و چې پیران کې د افغانانو د پانګونو کچه د تیر یو نیم کال په اوږدو کې دوه چنده سوې. ویل کېږي چې پیران کې د افغانانو د پانګونو کچه له دې مخکې تر 3 میلیارد ډالر پورې رسیدله. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ترکمنستان د انرژي له وزارت سره د چاپ پروژې د تطبیق پاړه دی وی تفاهم پانی د لاسلیک خبر ورکوي. برښنا شرکت پرون پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه سند له ترکمنستان سره د برښنا شرکت د اجرایی رئیس عبدالباری عمر د کتنې پر مهال لاسلیک شو. چاپ یو لویه سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. د برښنا شرکت بیان زیاتوي چې په تفاهم لیک کې دواړه لوري په خپلو قلمرونو کې د دې پروژې د اړوندو تاسیساتو د جوړولو ژمنه کوي. د د پروژې د تطبیق لمړنۍ موافقه د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د درې وړو هیوادونو ولسمشرانو لاسلیک کړی و. خو دا پروژه د ځینو ستونزو له کبله د شاوخوا 9 کلونو له تیرېدو وروسته تر اوسه هم نه ده بشپړه سوې. د پاکستان پوځ وایي افراطي وسلولو پرون شنبه د پوځ د یوه نیول سوي افسر په ګډون څلور کسان خوشي کړل. محلي پولیس وایي د خالد امیر په نوم دغه افسر تیره چهارشنبه د پاکستاني طالبانو په یو پخواني مرکز کې د خپل پلار د فاتحې د مراسمو پر مهال نیول سوی وو. د پاکستان پوځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته په اعلامیه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته خوشي شول. په ډیر اسماعیل خان کې د دې نیونې مسؤلیت چانو منلی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او نن په غزه کې شاوخوا 640,000 فلسطینی ماشومانو ته د ماشومانو د ګزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړ. د بدسل کې د چې لتیرو نږدې 1,200 راهیسې په غزه کې خونړي جګړې هلته ټول روغتیایي تاسیسات له منځه وړي دي. په غزه کې د واکسین د کمپاین تطبیق به اسانه کار نه وي ځکه د غزې سړکونه او لارې ټولې ویجاړې دي. روغتونونه زیانمن سوي او خلک یې په بیلابیلو جلا سیمو کې راټول سوي دي. دبلیو ایچ او پرون ویل اسرائیل د واکسین د کمپاین د تطبیق لپاره په جګړو کې له وقفو سره موافقه کړې ده. په غزه کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین وروسته له هغې پیل سو چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره هلته د پولیو یو مورد وموندل سو. د ایران ولسمشر پرون ویلي د دې لپاره چې هیواد یې د 2% اقتصادي ودې هدف ترلاسه کړي په بهرني پانګونې کې څه باندې 1,000 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا مهال د ایران اقتصادي وده 4% شول کیږي. مسعود پزشکیان چې په جولای میاشت کې د ولسمشر په توګه وټاکل سو دا خبره د ایران له دولتي تلویزیون سره په خپله هغه مرکه کې وکړه چې په ژوندۍ بڼه خپره سوه. هغه ویلي ایران دغه هدف ته رسیدو لپاره په ټوله کې له 200 څخه تر 250 میلیارد ډالر ترتیا لري. خو د دې پیسې څخه باندې نیمایي له محلي سرچینو ترلاسه کیدای شي. اقتصاد پوهان په دې باور دي چې 8% ته د ایران د ناخالصو کورنیو تولیداتو د اندازې رسول به په ایران کې د انفلاسیون او بیکاری اندازه کم کړي. د ایران ولسمشر ویلي د دې لپاره چې د 8% اقتصادي ودې هدف ترلاسه شي، دا کار له بهرنۍ نړۍ او په بهر کې له پرتو ایرانیانو سره د ایران په ارتباطاتو پورې اړه لري. استونیا او لاتویا پرون د بالتیک له دې هیوادونو څخه د روسیې د پوځي ځواکونو د وتلو دیرشمه کلیزه د ځانګړو مراسمو په لړ کې ولمانځله. د استونیا په پلازمینه تالین کې ولسمشر آلار کاریس، د لاتویا په پلازمینه ریگا کې ولسمشر ادګارس رینکروویتس له دې هیوادونو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو سیمبولیک، سیاسي او قانوني اهمیت ته اشاره وکړه او دواړو ولسمشرانو ټینګار وکړ چې د روسیې ځواکونو له وتلو پرته نه رښتینې خپلواکي ممکنه وه او نه له 2004 میلادي کال راهیسې په اروپایي ټولنه او د ناټو په ټلواله کې د دوی غړیتوب. له استونیا او لاتویا څخه د روسیې ځواکونو وتلو په بالتیک کې د روسیې د پوځ نیمه پیړۍ حضور پای ته ورساوه. د بالتیک حوزې له بل هیواد لیتوانیا څخه روسیې ځواکونه له دې نیټې مخکې وتلي وو. بیا هم دې خبرونې ته هر کله ورزو د راپورونو برخې ته. په داسل کې چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې تقریبا بندې دي، د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راسادرسه زیاته کړې ده. په وچه پورې ایسر افغانستان چې طالبان پرې واکمنان دي او د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او د پاکستان له کراچۍ او چابهار بندر پرته بله مخه نه لري، غواړي چې له شمالي ګاونډیو ازبکستان او ترکمنستان او په ټوله کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له دې چې پاکستان د میوو د حاصلاتو په فصل کې د افغانستان پر ترانزیتي مالونو تعرفه لوړه کړه، د طالبانو حکومت هڅې پیل کړې دي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون خبر ورکړ چې د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر په مشرۍ ترکمنستان ته د طالبانو د حکومتي پلاوي د سفر پر مهال د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباری عمر د کوربه هیواد د انرژی له وزیر اناګیلدی سپاروف سره د ټاپ پروژې د پلي کولو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې دواړو خواوو په خپلو خاورو کې د دې پروژې د پلي کولو په مقصد د تاسیساتو د جوړولو او اړوندو اسنادو د بشپړولو ژمنه کړې ده. ټاپ یو لویه سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان برېښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو لمړی مرستیال او سرپرست مشر وایي چې د دې ادارې پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د سوداګرۍ د خونو له مشرانو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د پراخولو په اړه به خبرې ورسره وکړي. محمد یونس مومند چې په ترمس کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ سوداګریز مرکز د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر اخوند له سفر وروسته تاشکند ته تللی، د دې مرکز د اهمیت په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دلته به زموږ پیکنګ کېږي، دلته به زموږ میوې محصولات نه لري، موږ به د دې ځای خپلې میوې تقریبا روسیې ته په روسیې کې هغه ایالتو ته چې هلته زموږ نمایندګیانې نشته هلته بیا ستو، خصوصا چین ته موږ کولی شو چې د دې ځای خپل صادرات ولرو، او بالمقابل ازبکستان کولی شي چې دغه مرکز څخه د افغانستان د لارې جنوبي اسیا ته د خپل توکي واستوي، په تور د مثال کټن یا پومبه.
د زمری په 9 کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جکپوري پلاوی د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه وکړه چې په خپلو کې د سوداګرۍ کچه به په روان کال کې 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړوي. په همدې ورځ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وویل افغانستان له ازبکستان، قزاقستان، پاکستان او ایران سره جلا درې اړخیزې ترانزیتي موافقې په پام کې لري چې په عملي کېدو سره به د پاکستان مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته او د منځنۍ آسیا د هیوادونو مالونه به د افغانستان له لارې پاکستان ته صادرېږي. طالبان چې له پاکستان سره اړیکې د امنیتي مسایلو پر سر ترینګلې شوي، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخولو هڅې داسې مهال پیل کړي دي چې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي وای دا د دوی حق دی چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي، خو نړیوال په تیر لویدیز هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان باید لومړی د افغانانو بشري حقونه، په تیر د نجونو د تعلیم او کار حقونه یقیني کړي او بیا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
ازادي رادیو ته غوږیست. افغانستان ته له جرمني څخه د 23 افغانانو بیرته ستنولو په جرمني کې د ځینو میشتو افغانانو اندېښنې پارولې دي. دوی ادعا کوي چې د همدې پیښو له کبله لاله وړاندې د جرمنانو لخوا په عامه ژوند او ټولنه کې له بدبینیو سره مخامخ شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د هغو 23 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته د استولو خبر ورکړ. تفصیل له پیروزی عزیزینه.
روسته له هغه چې جرمني له دغه هواده 23 تورن افغانان افغانستان ته ستانه کړل، د اقدام ګڼ نور جرمني میشتي افغانان اندېښمن کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د اگست په 13مه د هغو 23 افغانانو چې د دوی په خبره په دې هواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و، په یوه چارتر الوتکه کې افغانستان ته استولې دي. چارتر سوی الوتکه د قطر هوایی شرکت و چې د جرمني له لایپزیګ څخه الوتنه وکړه او کابل کې کېناسته. الجزیره د شنبه په ورځ په دې اړه په یو راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په حواله ویلي، قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې د قطر دنده دا و چې د دواړو لورو ترمنځ پیغامونه تبادله کړي او اخراج سویو افغانانو ته زمينه برابر کړي چې خپل وروستي مزل ته ورسیږي. دا د 2021 کال اگست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړی اخراج دی. ځینې جرمني میشتي افغانان وایي وروسته یو پیښو اندېښمن کړي او دا ادعا کوي چې په جرمني کې له توپیري چلند او لیدلوري سره مخ شوي دي. په جرمني کې میشتي نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
که څه هم دا ډول پېښې د افغانانو ټولنیز تصویر خرابوي او کېدای شي چې په جرمني کې د نورو میشتو افغانانو لپاره ژوند لا ډېر سخت کړي، نو په دې توګه کېدای شي چې د ځینو نورو افغانانو سره د کار او ژوند په مختلفو برخو کې د تعصب او بدګینۍ چلند هم وشي. نو د هغو افغانانو لپاره چې غواړي جرمني ته راشي، دا ډول پېښې په مستقیم ډول د دوی پر دوسیو او کیسونو باندې هم منفي اغېز لرلی شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال مهدي عارفي هم ورته ادعا کوي،
مرتکب جرایم مختلف شون و قوانین نو وزیر پا بگذارند.
دغه ډول جرایم او پیښې د دې لامل شوي چې په وروستیو کلونو کې د کډوالو ضد ډېر شدید جریانونه جوړ شي. که تاسو جرمني کې اوسېږئ، په دې وروستیو ورځو کې دې ته متوجه کیږئ چې ان په ښارونو او د جرمني په لویدیځ کې چې د کډوالو لپاره فضا یو څه ښه وه، هلته هم اوس جرمني وګړي او ځوانان له کډوالو سره ډېر منفي چلند کوي.
د جرمني د حکومت د افریقره د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څنګه غندلې او ویلې دي چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو سرغړونه ده. دا چې افغانستان ته دا ستنه کړل سوي افغانان اوس چیرې دي، د طالبانو حکومت سره دي که کورنۍ ته سپارل سوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د غشان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاندویان هم وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې تازه د جرمني پولیسو یو راپور ورکړی چې یوې ښځې د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیز زیګن ښار کې په یوه مسافر وړونکي موټر کې سوې ده او بریدګره یوه 22 کلنه ښځه ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد کارول، خو د هغې د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. خوشپیګل مجلې ویلي دا ښځه جرمنه ده. د جرمني سیمه ییزو چارواکو رسنیو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د دریو تنو ټپیانو حالت نازک ښودلی دی. د یادونې ده چې د جرمني حکومت په بیلابیلو جرمونو 23 کسه افغانان وروسته له هغې افغانستان ته واستول چې څو موده وړاندې د زولینګن په ښار کې په یو فیستیوال کې درې تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. په دې برید کې تورن یو سوریایي تبه دی چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه. تر دې مخکې بیا یو افغان دروان زیګدیس کال د مې په 13مه د جرمني په سویل ویدیز منهایم ښار کې په یو لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره سوی و، د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
او سم د منځنی ختیځ پر وضعیت. اسرائیل پرون یو اربیا په لویدیځه غاړه کې خپل پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. ویل کیږي چې د دغه عملیاتو پر مهال یو اربیا فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په عین حال کې د غزې په تړانګ کې د نشوتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزړن ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
اسرائیلو پرون د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې خونړۍ نښتې وشوې چې د غزې د جګړې له بېسارو جګړو څخه وې. له جنین څخه د نښتو او چاودنو راپورونه رارسېدلي دي او د لویدیځې غاړې د روغتیا وزارت او سرې میاشتې دواړو د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. اسرائیلو هم د خپلې وسرتیری مړینه او د یو بل سخت ټپي کېدل تایید کړي دي. اسرائیلی پاوځ له دې مخکې ویلي و چې بیګای د لویدیځې غاړې په جنوب کې دوه تنه فلسطینیان هغه مهال ووژل چې پر اسرائیلي سرتیرو جلا بمی حملو ته یې تیاری نیوله. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د خپل وسلوالو دا بریدونه د اتلولۍ په توګه ستایلې دي او اسلامي جهاد ډلې چې د حماس ملګرتیا کوي او د لویدیځ غاړې په شمال کې پراخ حضور لري بریدګرو وسلوالو ته د دې همغږو حملو له کبله مبارکي ویلې ده. له تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې د لویدیځې غاړې د شمال په بېلابېلو ښارونو کې د اسرائیلي پوځ په پرله پسې حملو کې لږ تر لږه 14 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې 14 تنه وژل شوي کسان د دوی د وسلوالو قطو غړي وو. په عین حال کې د غزې په ترانګه کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل اسرائیلو د دریو ورځو په اوږدو کې د بشري اوربان له وقفو سره موافقه وکړه څو د واکسین لوی کمپاین تطبیق شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې دا وقفې د اوربان معنا نه لري. په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په غزه کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ نښه وموندل شوه. د نړیوالو مرستندویو ټولنو یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې فلسطیني چارواکو پرون د پولیو د واکسین د پیل مراسم ترسره کړل او تمه ده چې نن به د ماشومانو واکسین عملا پیل شي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې
دوی کاش کې بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکي دوی خو عمل پر دې نه کی دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري د نغمه غزلی اوري دوی خو نو به دارکم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولست حرام دي اغه کار چې ولست حرام دي دوی ته حلال دي
باندې د بندیز خبر ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام اوګنله. د ځوانانو خبره دوی ته د موسیقي اوریدل ډېر مخزابه له زده کړو او کار څخه یې وروسته اوریدله او خپل وخت یې فاخ تیراوه.
خو مې جاوید امرخیل سندری اویدلې په هغه وختو کې خصوصا چې زه به تخصص کوم یا به درس څخه فارغ اسولم ما یا کومه تفریح له ملګرو سره خصوصا یا باندې والو سره هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن امدمو چې روم مکه مو په قدر من اردوكو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي دوی حرام غني خو خپلې بیا اوري د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي و چې په خبره د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي طالبان زومبیایي او بندي کوي
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي حتی دا چې زموږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي دوی راڅخه بیایي د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي زمان په یوه ثانیه بیرته نه راي لکه وای تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالياني کولې نو واده دا څه په چپ په چپایي تیریږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالي الی دا ورته کولې په څو شپو به یوازې خوشحالي د کور نه ختمېده لیکن اوس خوشحالياني نشته چندان څو خوشحالي کولای نسی د بیر څخه نسی کولای په آزاد ډول خو بیا چیرې د بیر څخه اعلان نسی کوي اوس به یو بدنامي را ورسیږي د زوم په مرز خوځي یا ناوی رس خوځي د ځینو کورنۍ د خو ناوی زوم دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې و
کدارت و ایت په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږیدله
مشکې به دار رقم و په جمهوریت کې ډی جی بیم راوستي او داسې مسلې به راوستل یا به دای کونه لګول اوس خو هغه شان خو نه صرف فقط دای کم په قرار او سره لګي حتمن یو جاسوس یو څوک ولت موجوده یي چې احوال وړي چې دلته دای ک لګیش بالا راس دای کم یو سي او زموم د ځان سره و
یعنی په عام وخت خو څه کوي اته د خوخه په مراسم کې استاد نه سي کوي چې
په موټر کې اعلان سي لګولای په موټر کې څوک کسان غزلی لګولې رښتا کړې او وهلی ور کړې و بیرته فریشه چې بلوار غزلی ونه لګ
دغه وضعیت څومره دردونکې ده څومره د خفقان وړ دی
به ډیر د خفقان وړ دی د بیر څخه د میلې ځایونو د ساتيري ځایونو خپل په کور کې خوشحالي نه څه کوي خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه څه کوي نو دا دردونکې نه دی
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي تاسو د نړۍ په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو خلق به پریدی تو سندری واوری؟
دا فکر نکوم گست سری که تغییر نخوری ایس امکانم نلری نه داد تغییر واردی دا ورست سر بلی دا حالت پر خرابی دو دی مج لامخ که آدی وزیفه و شایمای با مدرلو دل آغا وزیفه با مخ دا بیولی پر مج باندی آغا وزیفه و درولی یعنی پیسیس چی دی آغا افغانستان که یو دیر مهم بخش دی پیسیس سایکو سوشل در یادو دا به حد زیاد از مج با افغانستان که مهم بخش دی چی باید پر مخ بیورل سی زوانی حالت د شکې دوه د پاره دی لیکن دوی را ولار سول هغه مکمل ځایونه پر ودرول دا مکمل ځایونه پر ودر په ټول موسساتو باندې نو دا یو خو د خپل دغه رقم راغلی د افغانستان ته چې پر شو زباندې هر خوا هر لار بند کړي دا خو پر انجن او پر شو زباندې پر کوچنیانو باندې یعنی رواني حالت باندې د اختصاصي مریضي باندې د اختصاصي دي خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضي علاج هم نسی کوي هغه د علاج طریقې لا بند کړه د مکمل سیسیانه بندې کړلې پیسې سیم کمل بند کې په افغانستان کې
bale کدار ته وایي چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي د تاسو خبره د تاسو نارینه بونه زیخه چې بونه زیته ولې سندري اوري په دې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري
په دومره قرار ځخ سره مکه بده سی و ځخ به د باندې خلکو الیده اوریته و ماشاالله څومره شو خوشحالي کوي لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاک اوریدل سي چې د شزه کیا شاله کوي کیا یو څوک ولارد د لې خوشحالي کوي نه په چی شي کوي دوی چی شي اوري ځکه وای نه اوري دومره ځخ قرار یې په لارې باندې ټول ګوشکی او د شپه غوش کې شي چې یو موسیقي اوري ترڅو یو خپل ذهن سم کې ور باندې په ادي حالت کې دغه رقم چې ګوشکی ټوله په غوږی زموږ د کور وشاته یو کوچنی نری کوڅه ده دغه کوڅه چې د خامه ده ټول خلک تیری جو را تیری زموږ په کور کې خوشحالي وزما د ورینداري درېمه و جوړای ورته راوړې و د واده درېمه ورځ و دلته موږ یو موسیقي لګولې و دلته خلکو اوریدلې و د طالبان اوریدلې و چې په دغه کور کې غزل شروع دي د سیس موږ به د کارتې ته راغلي و خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی کچېره نیمایانه وای د سیس موږ د کور خلک به ول
بندیان کولی چې تاسو د موسیقي ولې اوري موږ ځای پر ځای بند کړل بلا موږ ور موږ موسیقي نه اورو خوشحالي هم نه کو بس چې پرام ناست یو خلاص او دوی خپل بیرته چم کوي دوی کاشک بیا خپل هم دارک پر دې شی باندې عمل وکړي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپل بیا د چش د عبید الله جان غزلی اوري د نغمه غزلی اوري دوی خو نو به دارکم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولسته حرام دي اگر کار چې ولسته حرام دي دوی ته حلال دي
دا عام خلک بیا نسی کولای چې ورته وایي چې نو تخپل ولې سندري اوري
نسی ورته ویلای نو په چا کې دوند جراسه خودستی سر ور وخري باندې کې یو بل چم په وکی وهلو ټکول کې پر عام میدان یو کس مدارک موږ روان پر لارې باندې دا پر دا چوک باندې یو کس راتین کړي او پر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندار لري یو داسې د غټ سړی ته د پر عام میدان چکی ورسره کول اې دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان تر ولاړې یو غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا غټه چکی ورسره کوي بې عزتي ورکوي
ته ویل لري مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي تاسو څه ورته ویل لري چې تاسو ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بیرته ورسیږي څه غواړئ چې وایه
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي دا وسلې د کومه ورته را رسیږي د دوی سره مرستې کومکونه په کومه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ هم نه دی معلوم دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا دې مکمل افغانستان دی تورې ورځې په مناسبت کې ګرځې کې ونیسي او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دی ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټول به تاثیر کړی دی پر یو کس نه پر دوه کسانو نه زما خپل کورنۍ ده د نن موږ د بیر چې وت موږ وتلی و موږ د بیر موسیقي نه سوې لګولای موږ هیڅ شی نه سوې کولای همداسې ووته وګرځې ته چکر مو بیرته راغلو
ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ورور واده ته ټپیزه لیکلی وي بیا یې خپل په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله
یعنی ځوان سپینګیری هر چا به موسیقي اورېدله ما په کلي کور کې لیدلی زاړه زاړه سپینګیری یعنی زمونږ غټه ډېر مشران بول نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما اورېدلې دي لیدلې مې دي چې دوی اورېدل موسیقي خو مونږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نه سو دا خو واضح خبره ده او زه خپله کله کله شاعري کوم نو دشان سره علاقه لرم ډېره زیاته خو سې اورېدل ناممکن دي بخې چیرته کم واورو او یا چیرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاین ای کاغه نو مونږ یې بنداو یعنی ډیر پټار تر سره ورو مشکلات زیاد دي په دې برخه کې
bale تاسو ول تاسو شاعری کوي آیا تر اوسه دې تاسو کوم شعر کوم هنرمند د سندرې په قالب کې لوستای
از ما شعر او bale لوستای از سور از مخ کې زمنګ د کورنۍ یعنی واده د ورور واده مې او د هغه لپاره ما د خپل ټول ملګری خاله زمن کوم کسان چې راته ګران او هغه ټول مې په شعر په قالب کې نمونه یې جوړ کړی و نو هر چاته د خپل د شخصیت په اندازې ما توصیف یې کړای دا bale او لارم ادا سیشن را سره شته ده ان ترانې مم لیکلي دي په دې مورد کې
ترانونه به تیر سو بیرته په شعر باندې خبرې وکړو ام دا شعر راته وایي چې تاسو لیکلای دا د دوستانو صفات مو کې کړای او بیا دا هنرمند پسندره کې ویلای
را سره شته ده مشکل نه لکه ټول خپل ملګری خاله زمن دا لکان مې راخستې دي لکه دا سمې ویلي زما خاله زمن خو ډیر دي د مالیاره کې په کې ځان ته ځین لري نه چې امیر خان رانه هیر نشي د اخلاق زپټول قام نه ورکوما او حمید الله هم خفه نشي د سری ورته لزړه دالې کومه مشر مسافر په فرانسې کې زل وطن دا پیام ورته لګمه مسافری ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډا در باندې شمه وطن تراشه خدای لپاره زړه می نازک دی ډیر خفه در پسم نن دا ته پیځی دي چې ما په واده کې لیکلی دي دینه بغیر ډیره شاعری لرم بغیر لدینه
ډیره زیاته مننه ډیر خایسته ټپی مو لیکلی دي لنورې نوري شاعري څخه مهم غوړ یو څه وورو
شو غزل درته وایم که د سي حماسي شعرونه درته وایم وطن فرق
نو دا چې د ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خي وایي
کافر شون دستا لکه انار خيسته خيسته جانان استا د زلف هر یو تار خيسته خيسته حلقه حلقه پراته دي اننګو باندې زلفان استا یار استا زلفان لکه د مار خيسته خيسته
اوه
ظلم کی حد کڑے بانے الگ تقدیر کڑے ظلم کی حد کڑے بانے الگ تقدیر کڑے پزڑ باندے زما کوی گزار خیستہ خیستہ تمام بنشی آن کتر سبائے صفت وکڑم تمام بنشی آن کتر سبائے صفت وکڑم دا غٹی غٹی سترگی خمار خیستہ خیستہ بڑا گئے صفت مکڑ پاگل نادان بلالا بڑا گئے صفت مکڑ پاگل نادان بلالا چی بیا درد شروع نکڑی ازار خیستہ خیستہ تقدیر کموک دوار دل یو بل جلا کڑو تقدیر کموک دوار دل یو بل جلا کڑو نو دوار بزندے کڑو زان پر دار خیستہ خیستہ
دیر زیادہ من نو استاست خ وقت وانم
السلام علیکم
امرخیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه پټوله کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکار سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو به شکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې تلري ستاسو ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی
بله در تو چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وس څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنظنه تازه ځوانان چې بلغت ترسیږي نو به شک چې له موسیقي سره کو غړي ونه غړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی هم دغه یو 80% یو 20% به هر وختو کې خصوصا چې زبا خاصه سوم یا له درس څخه فارغ سولم ما یا کوم تفریط له ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریط تونه چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه من ګټه اخلم
څومره دی خوښيږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرق کوي کنه شرایط پر چې انسان څومره وخت لري ک وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سي امکانات ورته مسايدي زمينه دغه دي مشکلاتو نه دی فارغي به شک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچور کې سړی راګيري او لاس بندي نسي کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو به شک چې کم به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مسايد د کله چې او چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
کومه او تاسو د افغانستان په مورد کې خبري وکوه اوس خو په ټوليز شکل باندې په افغانستان کې موسیقی مطلقا بنده ده که ته اون واړی چې له موسیقي څخه ګټه وکړي مواخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح وړي وکړي هم نسی کولای ځکه امکانات نست ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نخواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم له دې نه بهتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نخواسته زه به غواړم چې موسیقي واړم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او هلته به داسې یو جنجال ماته خدای جوړ کړي چې نورو کسان چې ووم غړی لغه جنجال نه بوتای نسی نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زب په ټوریزه یو لند جمله کې وایم چې ناممکن نسی وي
ل رواني اړخ څوم ربات تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نشي کولای ل رواني اړخ څوم مایوس کېږي چې کله ته نسی کوي اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شک چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه غیزه کوي د چته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي ته تیخو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور در کړي دا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولې دا او ته د خپل د ژوند د شخصي ژوند تیرولو چې وګړي هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکي نو ته ور ته غزبن کولو حق نه لري، هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري، کنه هغه حق واخیستل سي به شک چې دا په انسان باندې، په ځوان باندې، په روح روان باندې ډیر غټ تاثیر کوي.
که اوس دې پوښتنه وکم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښیږي او غواړي هغه وخت چې تاسو خپل فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واوري، څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر سوي دي، ماحول تغیر سوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اوریدلې، د نغمې ښاپیري سندره سره مې مینه درلودله. کوم وخت چې زمینه به مساعده سوه یا برابر سوله، ترې ګټه به ما اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمینه د تاسو په خبره نه ده درته برابره، نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډیری کسان یې خوښوي دا هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه قدرمن شي،
اوس ښه وخت ولرئ.
اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده، د دې چرن له مخې وای ثابت شوی حقیقت دی. په غزیته وی
موسیقي کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده، دا غلط نه دی ویلي، ځکه چې تدمو فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي، که مور یې یوه سندره واوري هغه احساسوي، که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي. داسې نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده، پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي، هغوی څنګه دا احساس لري؟ هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو؟ او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده، دا علم ثابته کړې، او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي. دوی وایي چې غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده، موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي. حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی، انسان د موزیک سره ژوندی دی.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تر بیا پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه درسی ساعت خره غلاست. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې به د لسم او لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وورو. د نننې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. لسم ټولګي زکونکو ته خره غلاست ویم. په نننی درس کې د افغانستان د تاریخ او پاڼه اړو او د اسلام لخبارې دوه مخ کې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننی درس کې خوونکی مقتدا وی چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافي چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننی درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزې او کلتوري وضعې سره پیژندګلوي پیدا کوي. راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و، خلک په کوم حالت کې و، در کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په سبا باندې بوخوا د دې په باره کې معلومات حاصلو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشاني او یفتالی زینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودې. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون، او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزی دولت هم شتون ونه او ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېر اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلی سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالب یې لیکلې وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه د داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهور کورنۍ څخه و چې له کابل شاهانو سره یې شی اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګ نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نه و، مرکزی دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي گیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هند یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربېره ځینې نور دینونه هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ تر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بیلابیلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او استایی تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه دا په بیلابیلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتګ په محل په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدي. له دې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وي او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو
تاسو له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و، خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوګو دا به خوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجی میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ وو او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې وو. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامو د هغه تر ولکې لاندې او زموږ پر خلکو باندې یې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو، او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې، د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدله چې ګورګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کیږي په 1909 میلادي کال، او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلی کې دغه پاڅون رامنځته کیږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه، د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کیږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاسونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاسون د رامنځته کېدو لاملونه څه شي وو؟ اوس به د کندهار د پاسون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرو کې چې هغه کوم لاملونه و چې د کندهار خلک یې میرویس خان کوي و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګورګین پر ضد باندې پاسون وکي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه، نو دا یو شمو کې وه د میرویس خان نیکه د پاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکي. او بل هم د ګورګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګورګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. سترنګ چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګورګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه د کندهار په اوسیدونکو هر ډول زور زیاتۍ پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګورګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه لوه دلایل او لاملونه و چې د کندهار خلک یې واپسون ته اړستلې وه. د دین وروسته راځو د کندهار د پاسون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې اوس معلومات حاصلو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک وو. میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یو لسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا په یوې مور څخه زیږېدلې وو. پلار یې شاه عالم خان نومېدی، د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کیږي. په داروسی وختونه کې که هم د میرویس خان کی عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزی له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کیږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فسیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګري دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډیر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کیږي. یوازې دا نه چې دی یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله، خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداري نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګورګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګورګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابسته لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1920 قمري او یا هم په 1915 میلادي کال کې مړ شو.
په درس کې مول وستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو وی کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسله په دوام یو از پزره پوری او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته تر لاسه کولو کې د امن الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو لکلونو سیاسي او پوځي مبارزي ورسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانې کړی چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. دا بنن له خون کې په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې 2 حکومتونه رامنځته کیږي چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیر هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوشاون کې وو او مینوالي وو. دریمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه لپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راوپلنډي د سولې مذاکره و چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسی. د حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلنډۍ ته استول کیږي، او د برتانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کرانت سره یو کانفرنس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو 15 مادهیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصوري مذاکره پیل کیږي په 1996 کال کې. سرنګه چې موږ ویل چې د راوټونډي د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1996 کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه ښه کړي تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه ښه کوي او د افغانستان هیئت یې هلته و منصوري ته ولېږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1996 کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړې، چې وروسته له یولس میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وي او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سی او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ونګي مو واردل چې د پوزي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمه او نړۍ لګنو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کیدل هغه لوی لامل وو چې انګلیسان یې د تقانې کړل چې اوس د دې وخت را رسیدل چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم
یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
هله د چې د خون کې لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مومي. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.